ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لانډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیګ په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغانانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی دی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې روانه غونډه او نور مسایل شامل وو. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د کازان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه غونډه د مې له 14مې تر 19مې پورې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې ښاغلی عزیزی د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. روسټل دې چې اسرائیل په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ وخود او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تیرونی د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15000 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې څه باندې 25000 کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې لنیمای ډیری خځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیل تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی کریستین لنمایر پر نوویل وړاندې شوی معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمیر له 15000 لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله د دې هیواد ملاتړ کړی. د ښاغلي بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه وه چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره اواره کړي. روسیه ادعا کوي چې پر اوکراین یې ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ څو راپورونو ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو دراوتلو په اړه خبرداري ورکړل شوې. د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن کسان وایي چې تر اوسه لازم مرستې نه دي ورسره شوي. دوی وایي چې کمرستې شوي هم وي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره لاس ګریوان وي؟ دا او نور جزئیات د صفی الله ستانگزی پر راپور کې واوري.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپناه نه دریم.
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته. موږ د سرپناه په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه سې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغسې حوادثو دپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې دنجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خبره کړې لیکلي، د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ افغان خزی د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان خزی او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده ناهیلې کړي دي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې دنجونه او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کومې ویرې د بشري حقونو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقض کړي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو خزو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لور کې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خزو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړی دي. لوړ اوس دا کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای ستا کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سي فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یوې بلې منشوي انجلی هم د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
محدود هستیم،
محدود شوی یو. د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړئ.
محروم کړئ.
د د طالبانو حکومت واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولګي پورته لزده کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړي دي. دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو لره برسیره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایت د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوځ او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان ګرانه او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا ګاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دېره وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځ وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته یو شمیر ځایي خلکو سیشن به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کیننی. نوموړي د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل
مردم نگذاشتن کی تریاک شان زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکول چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلو چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده، امارتیان لاړل خاش خاش لمنځه وړي.
خو د بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کلیم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نور شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګو او د رایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګو او د رایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبریږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په رفح کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خپګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرایلو ځواکونو پرون د رفح په څو سیمو کې پرمختګ کړی. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفح د ننه او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفح او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند د ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
for the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمې د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمو ته ننوتی دي. اسرائیل سره له دې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفح له بریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تیرې اونۍ راهیسې د رفح په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفح په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفح ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفح ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 2500 کسان وژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 150 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دا علامه حبیبی تلینشو د پانتون استاد روحیال وای.
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي
یا په دغه کیفیت نه وسوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مه مخسته
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
لداسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشومواله پر شعر څه اخیست کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنې اکرې ترې اوره.
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیرونه پنځشنبه د علامه حبیبي څلوېشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د 1983 کال د می میاشتې په 9مه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولوی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه.
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالی کړی دی دا رد شي، هي ځینې برخې دغه سي رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تهیه کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سرزه پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی. خپل د کار پر رویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه خوځخه استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیره نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخه تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده، یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل،
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19 عیسوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یو نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته راوستل دي او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د تر مخ ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلول، لکه د عبدالحق ګرجیزی، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویدی او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټولو لوستو نه لوستو یوادوالو ته تاریخ د پیل حد څرګند سو. د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځیده، او د دې وسته افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي، او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل، او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 110 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي، د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت څاروان له شاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه یې څرنګه ژباړې ته غوره کړې دي.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د عمومي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، زه په دا ژبه پوهېدلی، او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړ.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي، مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې هغه چلیږي، زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي، مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیاله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاطر مو نه زم د ټول ژوند ټول ژوند را ژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي، نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سول کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماته لسی زمرو ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم امر واخ شاید لګولې دي
د سې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2000 کال کې چې مکه کتاب پیلوي ز په دې اس نوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه متکه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایتونه دي اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخی د یو نفر څخه د دوه نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو لار کلی سره مخامخ شوي
تر اوسه پورې چې د علامه بيبي څلور کتابونه زما سخر زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سم ته داسې معلومات چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډه کتابو دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و هغه سیمینار ته می چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څناڅه لاستا او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځنی داشتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې ستا نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځنی زما چاپ سي ویجباړي ځنی خرڅ سي وي دي ځنی لاستا
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډیر لوستي وي ځکه چې شمالل يم دي څوک چې وشي وښباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډیر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد از ظهور اسلام کتاب موږ لرو د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی ورسته نه پوهم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بی خی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پروژو با ادبیات را واخو دا پشتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری دیر 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 جالب اثار لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخو نو پر زینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چه کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹڈ، نو علامہ حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زمش په هر موضوع، زمش په هر شعبہ، زمش په هر اڑخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورس کې کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوری تاریخ کسم په علامہ حبیبی سره کوټلی نه دی، سره دغه کړی نه دی، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دی د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند ورسره هغه یاداشتونه دا سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې دته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څرګل شوې ده، خصوصا ورسته تر دې چې زیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشوم توپ یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پوره اغیز کړی دی. په دې اړه ملاله کلیواله څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونه کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چنار، زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم، لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې، چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو، مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه شاعري د کلی شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مستعیر
دا خړ رنگ په ورزياته شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعري باندې اغیز کړی دی. دا ماغه چنار د څه په ماشوم توپ کې به ما دغه چنار لاندې ساتيري کوله، یا به مې ډېرې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتيري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي، مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپل یو غیر په انسان باندې کیږي بیا نو یا د زړه غږ ده دا بیا لیکل کیږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه، خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وه چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوه دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ زره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما له خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللی یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپل دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور باورم لالا بغا گوکلی چی عزت الله پاسے گا پاس دا جی سے پاروک جان ونو تا یو چو کٹونا بالختونا ویسا او ملمنو تستڑی مشی وکا اول بچے راوڑی بیا دا ڈوڑے گا مخرا سم دستی جکش مویالا کی مخاو لاسو منزم لالا دا سپین غوی پا غاڑا بانی لاسو واہ او تور غوی تا دا مالگی کن وروڑان دکڑلو زو چکالا تلارشم مور می تنورا چوی وڑو کے رور او خور می انگڑ کے غٹ چرک پسی منڈی وحی بابا پشنتی گا چاڑتی رکڑا شای دد برخدا ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکتاو دی خبری منگتی درس واخلو یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آفرین راکلی کمنگ گلانو کرو نو پتنگان بز منگ کور تراشی دا نندارا بما د کلی ما شم توب تویسی زه به واړه کلی کې ترور کره شپې ته لاړ شم ډېرې کیسې به وکړو بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ د اس پګین سبا په ګڼو اروپای شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده په ځانګړې ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونی دي د اس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړې جامې اغوستي وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو اس کشوي په اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې اسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پر مختلفو شکلونو د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي د اتلسمې میلادي پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پېړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو خو هلاره ورته پیدا نه شو البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دوښوي خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې له هم د اروپا د زړو شهرونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي شهرونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړي شي په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو خو لا هم ترای تم نه و نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي یو لدی شاورونو د کندوز د امام صاحب ولسوالی مرکز دی
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالی کې لا هم د ګوتو پشمیر یو څو بګي موجود دي
او د بګی د سورلې ځنګړي مینوال د تګ را تک پر محل ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو رئیس د امام صاحب په بازار کې بګیوانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت حالی که دیگه شو دیگه برای بعد گودی داره قدرش کم شده
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګی استفاده کوله بګی به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د خر ډیری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډیر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خوا چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګیوانی کومه یو لای کوټه ترسه پورې نه جوړ کړې آخر آینده به هم څنګه چل کېږي وخت هم کې جوړولې اوس اوس مزه نشته دغه پخوا مزې نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
ساعت